افغانستان کې سهار اته بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونې ډېر برخه دوهونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د ښځو لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت خو لنډ خبري برخه هم لرو. پایل د دې ساعت په خبرونو کوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونا ما په دای کندی کې د خنړې حملې د عاملانو د نیولو غوښتنه کړې ده. یونا ما پرون په ایکس شبکې په یو بیان کې د پیښې له قربانیانو او د هغو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارلز د فری کرندکر هم دا پیښه غندلې ده. میرمن ډیکر په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د یونا ما د هغې غوښتنې ملاتړ کړی چې وایي د دې حملې له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي. پاینال کې په جنیو کې د افغانستان دایمي استازولۍ چې د پرزیدلي جمهوري نظام استازي اداره کوي په خپل ایکس پاڼه د دایکوندی په پیښه کې د بیګونا کسانو پر مرګ ژوبله خفګان ښودلې ده. له بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دایکوندی د پیښې قربانیان هغه کسان دي چې له کربلا څخه د راستنو شوو زایرانو هرکلي ته ولاړو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي دي چې تهران د دې جنایت عاملانو ته د سمدستي سزا ورکولو غوښتنه کوي. د دې مخې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د چارټ بنت او یو شمېر افغان سیاستوالو هم دا برید غندلی و او عاملانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې وه. د راپورونو له مخې د پنجشنبې ورځې په ماښام په دایکوندی کې وسلوالو کسانو 14 کسان په ډزو وژل او شپږ نور ټپیان کړل. د دې برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستې ده. د جنوبي افریقا د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان له افغان لوبډلې سره د سیالۍ په درشل کې خپل غږ د دې هېواد د کرکټ د لوبغاړو له انجمن سره غبر کړ او د افغانستان له ورزشکارانو ښځو او نجونو سره د توپیري چلند پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. تیمبا باوما پرون متحده عربي اماراتو ته چې له افغانستان سره لوبې پکې پلان شوي دي له روانېدو مخکې وویل د ده خپل هېواد جنوبي افریقا چې دېرش کاله مخکې توکمیز تبعیض پکې پای ته ورسېد د بشري حقونو د سرغړونو له پلوه خورا ډېر کړاو انګاللی دی او دی غواړي چې د افغان ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وشي. په پام کې ده د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د وږې په 28مه په متحده عربي اماراتو کې د جنوبي افریقا د لوبډلې کوربه وي. په دې لوبلړۍ کې به دواړه لوبډلې د 5 ورځو په ترڅ کې درې یو ورځنۍ لوبې وکړي. د راپورونو له مخې په سرپل ولایت کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست د چنارې و ونه د شرک بدعت او خرافاتو د دودېدو د مخنیوي لپاره له بېخه ایستلې ده. د طلوع نیوز خصوصي تلویزیون او څو نورو رسنیو د راپورونو له مخې د سرپل له امر بالمعروف ریاست په یو بیان کې ویلي د دې ولایت اوسیدونکو باور درلود چې که په دې ونه میخ ټک وهي نو ستونزې او ناروغۍ به ختم شي. د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مذهبي مشر په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو په هڅو کې د نه پرمختګ له کبله خواشیني څرګنده کړه. خو پاپ فرانسیس په عین حال کې د اسرائیل په بمباریو کې د فلسطیني ماشومانو د وژنې د بندېدو غوښتنه وکړه. پاپ فرانسیس چې د آسیا پاسیفیک هیوادونو ته له 12 ورځني سفر وروسته پرون له خپلې الوتکې د راکوزېدو په حال کې خبرې کولې وویل چې دی په غزه کې د سولې د ټینګښت پر لور د پرمختګ نښې نه ویني. پاپ له دې مخکې هم بیا بیا په غزه کې د تاوتریخوالي په غندنه کې خبرې کړې وې. د امریکا متحده ایالات وایي د روسیې خبري رسنۍ آر ټي له کرملین څخه مستقیم اوامر ترلاسه کوي او هغه د روسیې له پوځي استخباراتو سره کار کوي تر څو د ډیموکراسۍ د کمزوري کولو لپاره په ټوله نړۍ کې غلط معلومات خپاره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن پرون جمعه ناوخته په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل چې متحده ایالات نوي شواهد راټول کړي چې د آر ټي او د روسیې سیووتنیا میډیا ګروپ تر چتر لاندې څلور نور رسنیو ترمنځ همکاري ثابتوي. د دې خبره د دوی هدف دا چې نور هیوادونو ته د غلطو معلوماتو د ګواښ خبرداری ورکړي. د امریکا خزانه وزارت تیرونه امریکایانو ته خبرداری ورکړ چې روسیه د امریکا د روان کال د ولسمشری پر انتخاباتو د نفوذ هڅه کوي. په تور سمندرګي کې د اوکراین د غلو دانو پر یو ملکي کشتۍ د روسیې حملې د ناتو غبرګون پارولی دی. د ناتو ویاند فرح دخل الله له دې پیښې یوه ورځ وروسته پرون جمعه په دې اړه غبرګون وښود او بریدې وغانده. میرمن دخل الله د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د خبرو په مهال وویل دا حملې هیڅ راز توجیه نه لري او یوازې په جګړه کې د روسیې بې پروایي ښیي. په عین حال کې د ناتو غړي رومانیا په تور سمندرګي کې د کښتیو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. رومانیایي چارواکو پرون وویل دا کښتۍ د رومانیا په اوبو کې روانه وه چې د شپې په 11 بجو د روسیې په برید کې په نښه شوه. ازادي رادیو اوري. په تیرو درې ورځو کې د ښځو د حقونو لسګونو فعالانې د البانیا په پلازمېنه تیرانا کې راټولې شوې او د افغان ښځو د راتلونکي په اړه یې بحثونه وکړل. دا غونډه تېره شپه ناوخته پای ته ورسېده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې پر ښځو د طالبانو د حکومت لخوا لګېدلي محدودیتونه په زیاتېدو دي. دا لومړی ځل دی چې دومره ډېر شمېر افغان فعالانې سره یوځای کېږي او د خپل راتلونکي په اړه خبرې کوي.
د البانیا په پلازمینه تیرانا کې د ښځو د حقونو د شاوخوا 140 تنه فعالانو درې ورځنۍ غونډه پرون د یو پریکړه لیک په خپرولو سره پای ته ورسېده. د هغو معلوماتو له مخې چې د دې غونډې ګډونوالو له ازادۍ راډیو سره شریک کړل، د افغان میرمنو د دې غونډې هدف له هغو ښځو سره چې اوس مهال په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له بېسارو محدودیتونو سره لاس او ګریوان دي، د مرستې لپاره د غږ اوچتول دي. د دې غونډې ګډونوالو ښځو د خپلو درې ورځنیو بحثونو په پای کې یو پریکړه لیک تصویب کړ. په پریکړه لیک کې راغلی دی چې د تیرانا د غونډې ګډونوالې میرمنې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو له عادي کولو ډډه وکړي، څو په نتیجه کې طالبان دې ته اړ شي چې د ښځو پر وړاندې له محدودونکو اقداماتو لاس واخلي. په اعلامیه کې په افغانستان کې د داسې یو حکومت د جوړېدو غوښتنه شوې چې مشروع وي او په ټولو پوړیو کې ښځې او نارینه انډول ګډون ولري. اعلامیه پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې له طالبانو سره د هغه څه لپاره چې دوی د بشري حقونو سرغړونې بللی دي د حساب ورکولو یو میکانیزم رامنځته کړي او ورسره د جنسیت پر بنسټ له ښځو سره تبعیضي چلند د بشریت پر وړاندې د جنایت په توګه په رسمیت وپیژني. د نوی امریکا د امنیت په تحقیقاتي مرکز CNAS کې د هندو پاسیفیک د امنیتی پروګرام مشره لیزا کورتیس چې د دې غونډې له ګډونوالو څخه وه، ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې پر ښځو د لګېدلو محدودیتونو ساری په تیرو څو پیړیو کې د نړۍ په هیڅ ګوټ کې نه دی لیدل شوی.
هغه څه چې نن په افغانستان کې وینو د جنسیتي تشدد داسې یوه کچه ده چې په څو سوه کلونو کې مو د نړۍ په هیڅ هیواد کې نه ده لیدلې. دا چې نجونې ثانوي زده کړې نسي کولای ټاکن ورکوونکې ده. اوسمهال په افغانستان کې د ښځو او نجونو حالت خورا بد دی او زه باور لرم چې نړیواله ټولنه په تیره متحده ایالات چې په تیرو شلو کلونو کې د ښځو د ځواکمنولو او تعلیم په برخه کې سلګونه میلیون ډالره پانګونه کړې ده، اخلاقي مکلفیت لري چې د افغان ښځو او نجونو وضعیت له پامه ونه غورځوي.
طالبانو د تیرانا د غونډې په غبرګون کې تر اوسه څه نه دی ویلي، خو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت د بی بی سی له خبریالې سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شوه لزده کړو نیولې تر ټولنیز ژوند پورې پر افغان ښځو او نجونو په ټولو برخو کې د لګېدلو محدودیتونو دفاع وکړه او یې ویل چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون ټول مواد پر اسلامي شریعت ولاړ دي. د تیرانا غونډې ته له ایران، کاناډا، برتانیا او متحدو ایالاتونو څخه د افغان میرمنو استازي ورغلي وي او د راپورونو له مخې له افغانستان او پاکستان څخه هم یو شمېر ښځې بلل شوې وي خو اجازه نه ده ورکړل شوې. د افغان ښځینه فعالانو په ګډون دا غونډه ځکه مهمه بلل کیږي چې د طالبانو د حکومت له لوري د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون له انفاذ څخه لنډه موده وروسته جوړیږي. د دې قانون ډیره برخه په کور او ټولنه کې د ښځو د کړوړو پر څرنګوالي تمرکز لري او د داسې نویو محدودیتونو سپارښتنه کوي چې ساره یې په خواله دې نه دی لیدل شوی.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
نیما نړۍ
سره بنان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا جاړم د مشمن سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر افغان میرمنی وای ځنی کورنۍ چې کله زوی یا هم ورور ته واده وکړي هغه ښځه بیا خپل اخیستل شوی جنس ګڼي.
مودې پدار ندیدم او روسي پدار خواره ندیدم، دیش از خانم بره نمیمه.
کولی شي چې له واده وروسته په خپل ژوند کې هر ډول بدلون ومني؟
تغیرات راځي بعد له واده، خو د انسان توقع دا نه ده چې مکمل دې هغه تیر ژوند باید هیر کړل شي یا له یاده وویستل شي. دا کار نه شي کېدلی. ولې بدبختانه باید ووایم، زموږ په ټولنه کې داسې یو توقع کېږي چې باید موږ بعد له واده دا کورنۍ هیره کړو.
نن ام د موضوع څیرو ملتیا موکړی. قدرمنه دوستانو، یو شمیر افغان میرمنې وایي چې د دوی د ژوند کولو واک او اختیار پخوا هم د کورنۍ نارینه و ورنه اخیستی و، خو له کومې ورځې چې طالبانو د دوی په هغو اساسي او بشري حقونو چې زده کړې، کار کول، د ضرورت پر وخت له کور څخه بیرون تلل او داسې نور دي بندیز لګولی دی، د ښځو ستونزې په کور کې د نهم څو برابره زیاتې شوي دي. چې یوه ستونزه یې له واده وروسته د پلار او خپلوانو کور ته د نه پرېښودلو یادولی شو.
مودې پدار ندیدم او روسي پدار خواره ندیدم، دیش از خانم بره نمیمه.
د پلار مړی مې ونه لید، د ورور او خور ودونه مې ونه لیدل، د خپلوانو کور ته یې نه پرېښودلم. له واده مې لس کاله تېرېږي، خو تر اوسه زه دا واک نه لرم چې تر بازاره لاړه شم. خوښې مې د نویو کالیو اغوستلو ته نه پرېښودم، ویل ته د کور د کار لپاره یې نه ده چې نوي کالي واغوندې او له کوره ووځې.
د افغانستان په کلیو او بانډو کې بیا ځینې هغه ښځې چې په بدو کې ودیږي یا هم کورنۍ له پخوا څخه دښمني لري، له نوې خېښې څخه وروسته د ناوې ژوند دومره ورتریخوي چې هغه نور له ژوند کولو څخه بېزاره وي. د کابل ولایت اوسیدونکې مریم په دې اکله وایي:
ای سرچشمه میگیره از یگان خصومت های فامیلی و خانوادگی که در وقت ازدواج
کورنۍ تاوتریخوالی د دې لامل کېږي چې له واده وروسته ښځه د پلار کور ته نه پرېږدي. کله خو داسې وي چې دوه کورنۍ پخوانۍ دښمنۍ لري، بیا همدا کورنۍ خېښې سره کوي. په پایله کې ټول ظلم او زور په ښځې وي. ځینې افغانان ځان ته مسلمانان وایي، خو هغه کارونه کوي چې زموږ دین هغه منع کړي دي. مثلا زموږ د پیغمبرانو مېرمنې د پلار کور او د نورو خپلوانو کورونو ته تللې، د سوداګرۍ لپاره له کوره وتلې، هغوی په کور کې بندیان نه وي. دا خبرې خو ډېرې دود دي چې موږ مسلمان یو، غیرت لرو. ته باید پوه شي چې اسلام ته ته څه ویلي، چې اسلامیت او مسلمانیت چیرې دی.
و ته چی اشاره کرده، باید خودت بفهمی که اسلامیت مسلمانیت تا کجا هست.
خون که مسوده وایی چه دی خپل داسې کورنۍ لیدلی چې کله ګور راواده کړي، یوازې میړه نه، د کورنۍ ټول غړي د دې په ژوند کې داسې مداخله کوي چې غل انساني چوکاټ څخه بیرون وي.
ټول اختیار د خسرګنۍ وي، که وایي چې لاړ شي یا د ځي که خوښه یې نه وي، نه اجازه نه ورکوي. بدبختانه دا د موږ یو غیر منل شوی د عرف دی چې دی نو خلکو تر منځ دا عقد دوی نه لري، فقط اجازه د خاوند ده. فکر کوم د اسلام له نظر نه هم چې که خاوند وغواړي چېرته اجازه ورکړي خوتلی شي، که نه نو بیا هم چېرته چې خاوند رضایت وي بیا کورنۍ باید پکې مداخله ونه کړي. خو موږ برعکس د یو خاوند په ځای ټول د خسرګنۍ کورنۍ ورته خاوند شي، که خوښې دی که خسر دی، که کشر لیوار دی که مشر دی، که هر بل نارینه دی په فامیل کې، نو دوی کل اختیاردار دی په شخص کې دي. بدبختانه دا خبرې خوشتغه کې.
څومره نجلۍ تر فشار لاندې، څومره ځورېږي چې دې سره داسې یو چلند کېږي لکه دا چې یو اخیستل سوی جنس وي؟
طبعا نو د دوی په یو حساب خرید فروش کېږي، نو هغه دوی خبره هم دا ده چې اخیستل سوی جنس خو دی ځکه دې مقابل کې هغه ناروا والوار چې ورکړی دی، نو طبعا هماغه والوار ورکول دا به زمینه برابروي چې دوی داسې فکر وکړي چې دا یو متا ده، یو جنس دی، په رقم چې دوی وغواړي هماغه رقم به دوی عمل وکړي.
کله چې یوه نجلۍ داسې یو کور کې لویږي، دې ته خپله څه کول پکار دي؟
په اول قدم کې که چېرته مثلا هغه تحصیل ولري، یو پوه وي، د خپلو حقوقو نه خبره وي، شاید د مسایل په وړاندې لږ څه خپل د حق د خاطر څو ګامونه واخلي. خو که چېرته مثلا دوی ناپوهي نالوسته وي یا په خپلو حقوقو نه خبر نو بس د ګاډي اثر ته وای مغسې دي فامیل په خره کوي او مغسې مختزي او دا چې بد وخت نه فامیل نه نه سپورت کوي یعنی وای جلې د پلار د کور نه په سپینو کالی کې وتله باید بیرته په کفن کې راشي دا په دې معنی چې دوی د فامیل نه بد وخت نه حمایت په لاس کې نه لري
له داسې نجونو سره د پلار کورنۍ څه کولی شي عامه خبر د ټولو منځ کې همدا ده چې